همراه بودید. یک تشکر از ادقادر جلال و فمکار ما در بخش تکنیک. حالا هم اجملن در استدیوست و با شما خواهد گفت که چیها در این برنامه دارن. خوش آمدین انصر.
دیر از یه تامانن جاوید نیمی زا یه ور بیاخ پلو آوریدون کتا دا لوی اختر مبارکی وایم پا دی هیلیم چی پا خوخی آوامن بیتیر کی وقت پا افغانستان کی دا سهر اتا بجی شوی. په کابل کې یو شمیر لویدیځ ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې د لوی اختر په مناسبت به افغانان د سولې او امن څښتنان شي او وبکولای شي چې د اختر په سولې او امن کې تیر کړي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولي او په روسیه کې د بلوازد پولیسو پرون ګڼ شمیر سولې لاریون کوونکي نیولي. دوستانو بیا هم ستړي مشي پر یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو خو پایله خبرونه کوو. په افغانستان کې د امریکا سفیر امدارنګا د ناټو ملکی استازي او یو شمیر نورو لویدیځو ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د یوې سولې پیل وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی ته په رسمي هرکلی اعتراض کړی دی او د شنبې په ورځ په تنزانیا کې د تیلو د یو ټانکر چاودنې 46 کسان وژلي او تراویا او زیات نورې ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي هولي هولز هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د یوې سولې پیل وي. په کابل کې د دواړو لویدیځو چارواکو پر ټویټر پر یو شریک ویډیوي پیغام کې ویلي چې د اختر په مناسبت افغانانو ته د سولې هیله لري. دا پیغام چې د امریکا د سفارت پر ټویټر خپور شوی په یوه برخه کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي:
Holly and I extend our best wishes to you and your family.
دی وایز او هولی تاسو ستاسو کورنۍ ته د اختر په مناسبت مبارکي وایم او خې هیلی درته وړاندې کوم. موږ د امریکا د مسلمانانو په ګډون د نړۍ 3 میلیونه مسلمانانو ته چې سږ کال حج ته تللي مبارکي وایو. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې نن د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکل تر 2 میلیونه زیات مسلمانان سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره تللي. د ریپورتونو په حواله تر 1500 زیات افغانان سکل په دې مراسمو کې برخه لري. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او تر مخ کې په کابل ولایتونو کې خونړۍ بریدونه د اختر پر خوخیو سویرې غوړولې. د افغانستان د حکومت یو وسلوالو طالبان لوري تر اوسه د اختر په مناسبت د رسمي اوربند اعلان نه دی شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی ته په رسمي هرکلی او لاغوي سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر سرنګوالي اعتراض کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی پرون پر ټویټر لیکلی چې افغانستان د سولې لپاره د ګوندوی هیوادونو د همکارۍ هرکلی کوي خو د وسلوالو طالبانو پلاوی ته د رسمي هرکلی او لاغوي سره د خبرو باندې دانه څرګندوي چې د ازبکستان جمهوریت د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابروي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې پر ټویټر ویلي وو چې د ملا برادر په خون د ملا برادر خون په مشرۍ یو هیئت ازبکستان ته تللی او هلته یې د ازبک چارواکو سره د سولې په پروسی د طالبانو او امریکا ترمنځ پر مذاکرو او په افغانستان کې د ازبکستان پر پرمختیایي پروژو خبرې کړې دي. دا افغانستان د ولسمشری مانی د غزال حارس په مشیل اداري فساد سره د مبارزي د وی ځانګړي اداري جوړې د اعلان کړي. لا ارک څخه د شنبه په ورځ په وی خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د اداره به د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي، شکایتونه باوري او لوړ رتبه حکومتي چارواکو فعالیت څارنه وکړي. د سار د اداره له اداري فساد سره د مبارزي د علي شورا غړي ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر دې مخکې هم دې ته ورته د یو شمېر ادارو د جوړېدو اعلان شوی خو لا هم افغانستان د اداري فساد له پلوه د نړۍ د ګوتو شمېر هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر نورو زیات اداري فساد پکې موجود دی. د شنبه پورس په تنزانیا کې د تیلو د یو ټانکر چاودنې څلور شپېته کسان وژلي. چاودنه هغه مهال شوې چې سیمه ییزو خلکو د تیلو یو چپه شوي ټانکر څخه د تیلو ایستلو هڅه کوله. رپورټونه وایي چې په پیښه کې اویا تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د تجارتي مرکز دارالسلام لویدیز ته په 200 کیلومتره لرې پرته سیمه کې رامنځته شوې. سیمه ییز والي سټیفن کیوبی ویلي د مورګورو په نوم دې سیمه کې تر دې مخکې کله په دې کچ ناورین نه و لیدل شوی. د تانزانیا ولسمشر په پیښه خواشینی ښودلی او د خپل هیواد پر وګړو یې غږ کړی چې په داسې پیښو کې د له چپه شوو ټانکرونو څخه د تیلو ایستلو هڅه نه کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو لخوا یو وبخیده امریکا دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو یو امریکایي پوځي سلاکار د نینوا په ولایت کې وشل شوی. د امریکا د پوځ مرکزی قمندانۍ د شنبه پورس په یو بیان کې ویل د امریکا یو پوځي نن د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په دې هیواد کې ومړ. د دې امریکایي پوځي هویت تر اوسه نه دی اعلان شوی. عراقي ځواکونو په دې وروستیو کې د داعش د وسلوالې ډلې د پاتیشونو پر ضد عملیات پیل کړي. د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش ډلې په وړاندې جګړه کې بریالیتوب اعلان کړ. د داعش توندلارې ډلې په 2014 کال کې د عراق زیاتې برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وې. په مسکو کې بلواسط پولیسو پرون ګڼ سولیز لاریون کوونکي نیولې. د مسکو په مرکزی سیمو کې پرون لسهاوو زره کسان د اپوزیسیون په پلوۍ راوتلي او پر چارواکو یې غږ وکړ چې د دوی کاندیدانو ته د مسکو د ښاري شورا په انتخاباتو کې د کاندیدیدو اجازه ورکړي. په مسکو کې د جمهور ریاست د تاسیساتو شاوخوا ته ګڼ شمېر پولیس په دنده ګمارل شوي او کله چې لاریون پای ته ورسید د خلکو په نیولو پیل وکړ. د پیښې له ځایه په خپرو شوو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د جمهور ریاست تاسیساتو تا نگدی پولیس ډله ډله خلق نیسی. دا افټ انفو په نوم یوې خپلواکې ادارې چې په روسیه کې سیاسي حرکتونه څاري ویلي چې پرون په مسکو کې 178 کسان نیول شوي، خو د مسکو پولیسو ویلي چې 146 تنه په مرکزی مسکو کې په غیر قانوني لارون کې د ګډون پر مهال د بیلابیلو سرغړونو له کبله نیولې دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په لیبیا کې هغه چاودنه غندلې چې د دې سازمان دوه کارکوونکي پکې وشل شوي. په لیبیا کې روغتیایي کارکوونکو رویټرز خبري ایجنټ سویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان دوه مامورین د شنبه په ورځ په بنغازي کې په چاودنه کې وشل شول. د ډاکټرانو په وینا یو وشل شوی بهرنی او بل لیبیایي دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان هیله څرګندوي چې سګنۍ لوی اختر به د افغانستان لپاره د سولې پیل وي. بلخوا ګڼ شمیر اوریدونکو ازادي رادیو سره په تماسونو کې په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواو د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه کړې. پر دې اړه په رپورټ سروې راوړي چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. همدارنګ به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم در واورو. په روسیه کې د وروستیو مظاهرو او د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو په نیول کېدو هم رپورټ لرو. تاندې څانګې پروګرام او حقیقت څه دی هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. دا ازادي راډیو ده. په افغانستان کې یو شمیر لویدیځو ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې ده چې د اختر په مناسبت به په افغانستان کې سوله ټینګوي او خلک به وتوانېږي چې په خوښۍ او امن کې اختر ولمانځي. د امریکا د سفیر او د ناټو د ملکی استازي په ګډون د ډیپلوماټانو همدارنګ افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په جلا جلا پیغامونو کې دا ویلي دي چې د اختر به د افغانستان لپاره د سولې یو پایل وي. فرشته جلال زئی پر رپورټ لري.
د هلمند کلایبست اوسیدونکو محمد انور د هغه اختر په خوند کې خبري کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ درې ورځې نسبی اوربند شوی بو.
و هغه کوشنه اختر چې کوم پر المندانو او ټول افغانستان باندې په خوشحالي تیر سو او زه غواړم چې دا غلو اخترم داسې په خوشحالي تیر سي. هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاونو اخترونه و نو نور نه غواړم چې داسې پټاونه او داسې مرګوب افغانستان ولسته واوړي، نو زه غواړم چې بس دغه وربن وسی دوه واړو.
د هلمند بولان ولسوالی اوسیدونکی نور محمد وایي
د طالب سره سوله غواړم، کله کوچنی اختر مبارک ورځې چې وي اوس هم هغه سوله غواړم، نه کونډې نه یتیمان نه کوچنیان شهیدان غواړم، نه ځوانان شهیدان غواړم، د ځوانانو مرګ دی ګډ دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پر لور د ښه پرمختګ خبرې کېږي، ډېر خلک په تمه و چې شایي لږ تر لږه د لوی اختر په مناسبت به اوربند اعلان شي. حکومت او وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما داسې اعلان نه دی کړی، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې د ټینګښت په اړه هیله څرګنده کړې ده. جان بس په دې تصویري پیغام کې چې پرون پر ټویټر خپور شوی ویلي
After so many years of conflict here in Afghanistan,
در ډیرو کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې د داسې جوړجاړي پر لور رښتینی پرمختګ لیدل کېږي چې د سولې د ټینګښت سبب سي. په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت سرپرستی هولی هولزر هم د سولې د ټینګښت په اړه خوشبيني ښودلې ده. هغه هم د اختر په مناسبت په ویډیوي پیغام کې ویلي
This year we hope that Eid marks the
beginning. هیله لري چې سږ کال په اختر د ټولو افغانانو لپاره د سوکاله او سوله ایز راتلونکي یو پیل وي.
اختر مبارک شه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي تدمی چې امامتو هم د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې د جګړې پر ټولو خواو ژغ کړی چې له زغمه دي کار واخلي او له تشدد دي لاس وباسي. هغه د اگست په لسمه په یو بیان کې ویلي چې ملګري ملتونه د ثبات او سولې لپاره د افغانانو د هڅو ملاتړ کوي. په لندن کې د سیاسي چارو یو کتونکي ولی آریا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان کې د سولې ټینګښت ته خوشبین دی، خو په دې باور دی چې
در بود بین المللی اگر حمایت جامعه جهانی در رسان ایالات متحده
دی وایی سولی تا د خوشبینی او د بدبینی دلایل استه. خوشبینی استه که نړیواله ټولنه د افغانستان د دولت ملاتړ وکړي، په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي، په کور سیاسي اجماع جوړ سي او په حکومت کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وشي. دا وسوالو طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د اگست پاتمه د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې پر خپل وسوالو ژغ وکړ چې د اختر په ورځو کې د مسلمان ولس خوشحالي او مسؤلیت ته پام وکړي. خو په جواب کې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی یو ویډیوي پیغام خپور کړ او ویل چې د طالبانو لهجه د وحشت لهجه ده او افغانان د هغوی د اختری پیغام اړویدو ته اړتیا نه لري. صدیق صدیقی د ازادي رادیو سره په مرکه کې په دې اړه په کابل کې هغې خونړۍ عملیه ته اشاره وکړه چې 1540 تنه پکې زخمیان شو او 14 تنه پکې ووژل سو او مسؤلیت یې وسوالو طالبانو اخیستی و.
دوستانو و موریدل چې په داسې حال کې چې یو شمیر عام افغانان د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتونکي دي، په افغانستان کې یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان هیله مند دي چې د اختر به د افغانانو لپاره د سولې پیل وي. اخوا په کابل کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د دواړو وزارتونو چارواکو پرون په کابل کې خبریالانو ته د یو امنیتي پلان په اړه څرګندونه وکړه. وی ویل چې زیاتره تفریحي او همدارنګه مذهبي ځایونه یې تر پوښښ لاندې راوستي دي. په اړه یې خان محمد سین نور تفصیل راکوي.
د لوی اختر په مناسبت د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت لپاره ځانګړی پلان ترتیب شوی او عملي به کړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل وسلوال مخالفین نیت لري چې د اختر په ورځو کې خلک وګواښي، خو د ده په خبره د دغو ګواښونو پر وړاندې به ټول امکانات وکاروي.
د روزای
د اختر په ورځو کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ او لومړۍ درجه په حرکت کې دي او د خلکو د امنیت لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
د افغانستان خلکو ډېر اخترونه په خوښۍ کې نه دي تیر کړي، پرته د پروس کال د کمکی اختر له ورځو نه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ پکې اوربند شوی و. د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله په خپل وروستي پیام کې چې د لوی اختر په مناسبت رسنیو ته استول شوی پکې د خپلې ډلې له ټولو غړو غوښتي چې د خلکو خوندیتوب لویو عامل منفیه پروژو او د هیواد شتمنیو ته د پام وکړي. بلخوا د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وای دفاعي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
زموږ هوایي ځواکونه په بشپړ توګه تیار دي او اضافه ځواکونه مو هم په کابل او نورو ولایتونو کې د لا امنیت په خاطر ګمارل شوي.
د امنیتي او دفاعي ارګانونو د معلوماتو له مخې دغه ځواکونه د اختر په ورځو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل ځینې خاریان هم وایي چې که څه هم د اختر په ورځو کې هم له احتمالي بریدونو او پیښو له امله اندېښمن دي، خو د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د خلکو د خوشحالیو مخه دې نه نیسي او پرېږدي چې دغه ورځې په سوکالۍ کې تېرې کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستان اولا کابل څخه مو دا خان محمد سیند په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو او همدارنګه دفاع وزارت وایي چې د اختر په مناسبت یې په بیلابیلو ولایتونو کې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. اوس په لاړ شو هلمند ته. په هلمند کې پرون د ازادي راډیو د خبریال سره په څرګندونو کې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو د اختر په مناسبت د امن او اوربند هیله کړې ده. دا به واورو.
معلومه چې ولادي بلام اوسیدونکي هم موږ هم دا غواړو چې راتلونکي اختر کې اوربند وسي، لکه پروژ کال چې په کوچني اختر کې اوربند وسو موږ غواړو چې په راتلونکي لوی اختر کې هم اوربند وسي.
نوم مې محمد انور دی، کلابوس اوسیدونکی هم دغه لپاره راغلی یو چې اوربند وسي او هغه کوچنی اختر چې کوم پر هلمندیانو او ټول افغانستان باندې په خوشحالۍ تیر سو، او زه غواړم چې دغه لوی اختر هم داسې په خوشحالۍ تیر سي. هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاوونو اخترونه و، نو نور نه غواړم چې داسې پټاوونه او داسې مرګ ژوب افغانستان ولسته واوړي، نو اوس غواړم چې بس دغه اوربند وسي دواړو غواړم.
نوم نور محمد دی، بولان وسیدون کم زن ځوانانو انتفاق وانی چاول ځوانان انتفاق کوي کې خپل پامینس کل کې سره ټول سي ځوانان سره راغوي چې ول موټه سي یو لاس بل ته دولت د طالب سره ز 16 غوانه کله کوچنی اختر مبارک ورځ چوي وسه ماغه سولي غواړم، نه کندې نه اعتماد نه کوچنیان شهیدان غواړم، نه ځوانان شهیدان غواړم، ځوانانو مرګ دی ګډ دی.
نوم سی بولاد د نوی ولسوالۍ اوسیدونکو، نو ورستنه دغه د دوړ غاړو سره چې نور د دې جنگ څخه خلاص واخی او سوله سره وکي، بیا په دې پتیره په دې اختر کې چې خلک د خوشحالۍ شپې ورځې دي، خلک په غم او تکلیف او مشکل کې دغه مواجه نسته.
منون رحمان روحانی د بادام استدین کمه موږ غوښتنه ده د حکومت او د تلاش دي سوله وکي او اوربند لاند کې نه داسې جنگ لکه د لوی اختر مناسبتونه په غم تیر نسی، باید په خوشحالي سي.
زه روح الله روحانی هم د چنجر اوسیدونکی، دا غواړم چې یوازینی هدف مو دا دی چې یو تلپاتې سوله راشي زموږ په افغانستان کې. دغه جنگ بالا نه غواړم ځکه چې ځوانان شهیدانېږي، خوندې مو کونډیانې کېږي. د خدای پاک سره هغه ورځ غواړم چې یو مو دین، یو مو اسلام، یو مو بیرغ وي. د خدای روی دې تسراسي وګوري، مشت یو مو ورونه دي، دواړه د یو دین ورونه دي سره جنگيږي. ولی خو سره یو ځای سره موټ سي. ځوانان هم دغه غواړي، ټول وطنوال هم دا غواړي، ورځ سره ورځ نور هم جګړه زیاتیږي. نو خدای پاک دې تلپاتې سوله راولي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناورې له هلمند څخه تاسو څو پیغامونه و. اوس هم دا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، عصمت ساروان ورته کتنه کړي.
کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې پر خبرو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې دی په قطر کې خبرې، په کابل کې چاودنې، طالبان څرنګه توضیح کړل، ولو له قطر څخه د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرونه هیله بښونکي دي، خو دننه په افغانستان کې بیا د دې خلاف څه روان دي. ورځپاڼې د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې د چاودنې یادونه کړې چې په کابل ښار کې تر 140 زیات کسان ووژل یا ژوبل کړل. د افغان چارواکو په وینا د دې برید اکثره قربانیان عام ښاریان ول او وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت په غاړه واخیست. ورځپاڼه وایي د موټر بمی چاودنه یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا طالبان سوله غواړي او که د جنګي فعالیتونو په زیاتولو په افغانستان کې د سیمو د لاندې کولو لټه کوي. ورسپانه لیکي ولسمشر ډانلډ ترامپ ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو د دې جګړې د خاتمې او له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د زلمي خلیلزاد د لسو میاشتو له هلو ځلو سره سم طالبانو د افغانستان په بیلوبیلو برخو کې حملو ته زور ورکړی چې دې چارې اندېښنې زیاتې کړي دي. دا اندېښنې بیا هم یو شمېر پوښتنې مطرح کوي چې جنګ او سوله څرنګه کېدای شي چې هم مهاله پر مخ یوړل شي او له خبرو سره په یو وخت د جنګ هدف څه دی. کریسچن ساینس مانیټر د بلفاست په کوینزی پوهنتون کې د افغانستان د چارو د متخصص مایکل سیمپل په قول لیکلي چې د هغه څه ترمنځ چې طالبان د جنگ په میدان کې کوي او هغه څه چې د دوی استازي د خبرو پر میز یادونه کوي ډیر توپیر شته. ښاغلی سیمپل وایي د طالبانو له لوري د ناامنیو له کبله افغانان هر ورځ تشدد ویني، حال دا چې د طالبانو استازي د سولې په خبرو اترو کې وایي چې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی لري. مایکل سیمپل کریسچن ساینس مانیټر ورسپانې ته همداراز وایي چې که طالبان اوربند وکړي او د افغانستان په واکویش کې شریک شي کېدای شي د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې او تاوتریخوالي یوه حقیقي سوله ییزه حل لار وموندل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې وروستیو هلو ځلو ته اشاره لري. د دې خبرونې د لیکنې عنوان دی امریکا له افغانستان څخه د وتلو په درشل کې. په دې لیکنه کې لولو د امریکا ولسمشر په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي ځکه چې په افغانستان کې د هغو حضور ډیر لګښت غواړي چې دا د امریکا پر اقتصاد اغیز لري. د دې خبرونې پر اساس له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د تیر کال له سپتمبر څخه له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ایرو ایژیا ریویو په دوام کې کښلی سره لدی چې په 2001 میلادي کال د امریکا د حملو له کبله د طالبانو رژیم وپرځول شو، له همغه وخته تر اوسه پورې تر 2300 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړو کې وشل شوي او امریکا له طالبانو سره د سولې د موافقې لټه پیل کړې ده.
په غزنی کې یو شمیر هغه سرتیری او ځای خلک چې د طالبانو لخوا له څو میاشتو راهیسې معاصره دي له حکومت نه غواړي چې کومکي ځواکونه دي ورواستي. په اړه یې له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر رپورټ اورو.
د غزنی د لری پروتو ولسوالۍ امنیتي سرتیری او لسی خلک وایي په دغه ځای کې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې ژوند کوي. د اندړو ولسوالۍ په سینې سیمه کې د محلي پولیسو یو ضابط جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل له تیرو شپاړسو میاشتو څخه د معاصرې په حالت کې دی. دای زیاتوي د غزنی محلي ادارې ته په وار وار خبر ورکړی دی چې مرسته یې وکړي خو هیڅ ځواب یې نه دی ورکړی. داوبند ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی عالم خان هم وایي کله چې دغه ولسوالۍ په مرکز او سرپراز کلا باندې موټر بم چاودنې سوي دي نو بیا نه کومکي ځواک راغلی او نه هم دولت پوښتنه کړې ده. ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخ ده. دا چې د غزنی له اتلسو څخه څوارلس ولسوالۍ یا سقوط یا ماسیره یا یې لارې تړلې او یا یې هم مرکزونه د غزنی ښار ته راوړل سوي دي، خو د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې هیڅ ماسیره سیمه نه لري. والي وحید الله کلیمزی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ داسې ستونزه نه لیدل کېږي چې ولسوالۍ به سقوط کړي.
په هیڅ نقطه کې فکر وکړم ځواکونه موثره نه دي. تاسو د دیوبند په ولسوالۍ باندې متواتر دوش په پیوسته موټربم بریدونه وشول. خوشبختانه د موږ د ځواکونو د همت او شجاعت په نتیجه کې دښمن ونه توانېده چې یو ولسوالۍ ونیسي، اما هلته د موږ کافي قوت موجود دی. د اردو ملي اردو قوت موجود دی هست نو داس ستونزه چې مو احساس دي دو کچ خدای نه خواسته ولسوالی به سقوط شي وجود نه لري
ک والد سقوط خبر نه منی خدا وبند ولسوالی یو بل قومي مشراج بسم الله وای هغه سیمه چې د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي لا سخت ګواښ سره مخ دي ک دولت پر سره مرسته و نه کړي سیمه به طالبانو ته تسلیم کړي
دا ولسوالی له چار طرفه مشره ده یو شل ډیر نفر مالی ته رسول لغو چې شان نس نفر زخمیان دي نس نفر شهیدان ورکړي د لس نفر پاتې کوم چانګان شای چې د تراولې کومندان یا کندک چې کومندان د منیت تر په غاړه ورسره ودرېږي ورې ولاړي و دوی ته راپور ورکړي چې موږ ته کومک راغلی د موږ دلته هېڅ مشکل نشته که حکومت غم خوري پرې خوري که نه وي نور داخله شه دولتي دي که شخصي خلک دي ټول طالب ته تسلیمېږي
که یوې خوا ته افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې شپنی عملیات چاپی او هوایی بریدونه زیات کړي دي خو بل لور ته وسلوال هم په دغه ځای کې تقریبا هر شپه د امنیتي سرتیرو پر پوستو بریدونه کوي چې دواړو لورو ته پکې مرجوب لاوړي
په روسیه کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون د اگست په لسمه ګڼ شمېر سوله ییز لاریون کوونکي نیولي. دا لاریون کوونکي له څه مودې راهیسې اعتراضونه کوي او غواړي چې د مسکو د ښاري شورا لپاره په انتخاباتو کې دي د اپوزیسیون کاندیدانو ته د کاندیدېدو اجازه ورکړل شي. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل لري.
په مسکو کې پرون د جمهوري ریاست د تاسیساتو تر څنګ ډېر زیات پولیس ځای پر ځای سوي وو. د ازادي اروپا او ازادي راډیو او د امریکا ژغ د روسي ژبې د ګډو تلویزیوني خپرونو کرنټ ټایم خبریال ته یو سړی چې د مسکو پولیسو نیولی وو پرون ویلي، تر لاریون وروسته زه پیاده ګردۍ ته ولاړم، په مکډونالډس کې مې ډوډۍ وخوړه او دلته پیاده روان وم، پولیسو ونیوم. چارواکو مخکې له مخکې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې پر سوله ییزو حرکتونو د جنایي جریمې د لګېدو امکان شته. د روسیې په نورو ښارونو کې هم پولیسو سوله ییز لاریون کوونکي نیولي دي. د رپورټونو په حواله په سینټ پیټرسبورګ کې شپږ اتیا تنه نیول شوي او په روستوف اوندون کې یولس کسان پولیسو نیولي دي. په نورو ښارونو لکه اکاترینبورګ او ولادیواستوک کې هم خلکو د مسکو له لاریون کوونکو سره د همغږۍ د څرګندولو لپاره وړې وړې غونډې کړې دي. په مسکو کې لاریون کوونکو پرون دا نارې وهلې چې جمهور رئیس پوتین غل دی. د جولای په ویشتمه او د اګست په درېیمه هم سوله ییز لاریونونه وشول او هغه وخت هم پولیسو په مسکو کې لاریون کوونکي ووهل او تر 2300 زیات وګړي یې ونیول. لا لاریون کوونکو سره د پولیسو داسې چلند په غربي نړۍ کې سخت غبرګونونه پارولي دي او د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلو سختې نیوکې ورباندې کړي دي. پولیسو یولس وګړي د ډله ییزې مدني بې نظمۍ جوړولو په تور نیولي او که چیرې مجرم وپېژندل شي په اوږده موده بند محکومېدلی سي. په مسکو کې پرونیو لاریون کوونکو د هغوی د ازادۍ غوښتنه کوله. د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتمه نېټه کېږي، خو په روسیه کې د انتخاباتو ادارې د حکومت د اپوزیسیون ډېر پلویان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په مختلفو پلمو په ټاکنو کې ګډونه منع کړي دي. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالرو کلنۍ بودیجې د مصرف صلاحیت لري. د مسکو ښاري شورا د متحده روسیې ګوند چې له کرملین سره تړلی دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې ښاري شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 5 کلونو کې یو وار انتخابات کیږي.
دوستان و موریدل چې په روسیه کې پولیسو پرون بیا ګڼ شمېر سوله ییز لاریون کوونکي نیولي. دغلته لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې د مسکو د ښاري شورا لپاره په انتخاباتو کې دي د اپوزیسیون کاندیدانو ته د کاندیدېدو اجازه ورکړل شي. اوس هم بیرته د افغانستان او پاکستان په اړه یو رپورټ. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې دوی به اجازه ورنکړي چې د واګي له بندر نه افغان سوداګر له هند سره نوي سوداګري وکړي. په دې اړه په افغانستان کې د سوداګرو په ټولنو کې اندېښنې راپورته شوې. واصل وصال له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د سوداګرو صنایعو خونه د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مخ د واګې بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو په زیان بولي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاره به د وچو تازه میوې سوداګر له جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې د بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچه او تازه هندوستان ته لېږله. دا واقعا زمونږ لپاره به یو ډیر زیات مشکل پیدا شو، ډیر جدي مشکل دی. زمونږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. موږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د واګې بندر ارزښت په دې کې دی چې دا لاره ډېره لنډه ده او د سوداګرو مالونه په ډېر کم وخت کې په ارزانه بیه نورو بازارونو ته رسیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان تیر کال د واګې بندر له لارې هند ته 8,000 وچه او تازه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. دی وایي د دغه بندر لارې هر ورځ له 3 نه تر 5 کنټینرو پورې افغاني محصولات هند ته وختل. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي دي چې افغانستان له هندوستان سره نور د واګې بندر له لارې سوداګري نشي کولی. دغه خبره د پاکستان د سوداګریو رسنیو مرکزي خونې مشر داروخان رسنیو ته کړي او ویلي دي چې دغه خبره نوموړي ته د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رزاق داود کړې ده. دغه خبره د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوس مهال په پاکستان کې دي هغه هندوستان ته پرېښودل کېږي، خو له دې وروسته دغه لاره د افغان سوداګرو پر مخ تړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان ترانزیټي ګاډي د پاکستان بندرونو او د هغه هیواد ګاډي د منځنۍ آسیا په ګډون بیا د افغانستان پولو ته لاره مومي. خو افغان سوداګر